ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بونیره ما په دغه وساته خبري غړې کستا سوار کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصره لرو په اړومبه د دې وخت خبرونه د سوات قومی جرګې د ترهګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ښار د نیولو په اړه د اسرایلو پر ارادې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. د خبرونو تفصیل دا سوات قومي جرګې د ترهګرۍ د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. سوات قومي جرګه د ضلع د وو تحصیلونو د سلو وګړو جرګه ده چې د اګست په اوومې د کارنده کمیټې په غونډه کې د سیمې په امنیت خبرې شوې دي. په دغه اړه بېګا مشالې ډو سره په خبرو کې د جرګې یو غړي عرفان چټان وویل چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې فوز د مټې او کابل تحصیلونو په غریزو سیمو او د بونیر پولې ته نږدې د بنجوټ په سیمه کې عملیات کول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. د غونډې په اړه د جرګې مشر مختار یوسفزی وویل چې دوی به د خپلې خاورې د حفاظت لپاره ولسی بیداری ډېرولو ته دوام ورکوي.
سوات خاور منگا په هیڅ صورت نه پریږدو چاته دویم اداده چې په هیڅ صورت یو د سوات سړی یو پښتون د سوات نه د چا په خوله باندې چې د اور باران وریږي هم منگا سوات پریښودو ته تیار نه دي. دریم فیصله هم داده چې د خپل وطن هغه وسایل چې الله پاک منگا راکړلي د دې منگا حفاظت کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د اګست په پنځمه نیټه په سیدو شریف کې د ملکنډ د کمشنر په دفتر کې د شوي سرکاري جرګې نه وروستو صوبایي وزیر فضل حکیم د شپږو نورو اسمبلۍ د غړیو په ملګرتیا ویلي وو چې په سوات کې به پوځي عملیات نه کیږي او د امنیت ذمواري به پولیس پوره کوي. د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې قومي جرګې ویلي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې په ترسره شوې جرګه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو، وکیلانو او ولسي مشرانو ګډون وکړ او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت په خراب وضع ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د جرګې نه وروستو مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکرتر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې په بلوچستان کې د شپږویشت لکه ایکړه څخه زیاته ځمکه سرکار په خپل نوم کړې ده. پر دغه مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیري وویل چې مرکزي حکومت د ماینز اینڈ منرلز ایکټ د لاندې د بلوچستان په وسایلو قبضه کول غواړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان پر دغه مهال وویل چې د ګوند پارلیمانی مشر به د بلوچستان اسمبلی پر روانه غونډه کې د ماینز اینڈ منرلز ایکټ خلاف یو قرارداد جمع کړي. د خیبر پښتونخوا په ورګزو کې وسلوالو یو سړی وجلی دی او یو دولس کلن ماشوم یې تښتولې دی. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې نظرګل او دغه ماشوم پرون ماسپخین مهال په پټي کې کار کاوه چې وسلوال ورغلل او دغې د تښتولو هڅه وکړه. دوی وایي هغې نظرګل د مزاحمت کولو له وجو ویشت او ماشوم چې له نوموړي سره د وینې رشته نه لري وتښتاوه. تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوالو هغه ولې وجلې او ماشومې چیرې بویلې دی. د پیښې پر ضد د سیمې مشرانو په کلایا کې د سرکاري دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی چې د انتظامی چارواکو په ډاډې پای ته ورساو. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کوي. د پاکستان د فوج مشر فیلډ مارشل آسم منیر امریکا ته د رسمي سفر پر مهال د لوړپوړو سیاسي او فوجي مشرانو سره کتلی دي. د فوج د اماړیکو ادارې آی اس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې جنرال آسم منیر په ټمپا کې د امریکا د مرکزی کمانډې د تونکي کمانډان جنرال مایکل اے کوریلا د تقاعد مراسمو او د اډمیرل براډ کوپر ته د قماندې د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړ. بیان زیاتوي چې فیلډ مارشل د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال ډان کین سره هم ولیدل او ورسره یې په دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې ښار د نیولو په اړه د اسرایلو پر ارادې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. د جرمني خبري ایجنس ویلي دي چې نن دا غونډه تر هغې دوه ورځې وروسته کیږي چې اسرایلي امنیتي کابینه هغه پلان تایید کا. د اسرایلو د اقدام پر نړیوال کچ غوسه راپارولې ده. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کوټه کې د عوامي نشتلګون تر سوري لاندې قامي جرګې ته ویل شوي چې وفاقي حکومت د بلوچستان په زرګونو ایکړه ځمکه په خپل نوم کړې ده.
دغه رنګه بیا لاټمنټونه شوي دي د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر.
د سوات قامي جرګې په سیمه کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي.
بالکل د قام یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل ځینه کړي ویسو یا دغه خلکو له نوره لار ورکو.
او په خیبر ضلع کې د روغتیا چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د ډینګي وایرس موندلې او د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې.
په دې کې نهه کورونو کې لاروا موجوده وه چې په هغې کې باړه او جمرود او لنډي کوتل شامل وو.
د سیمې اونړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پایه د مشال ریډیو سره زموږ موضوع ته د عوامي نشتلګون تر سوري لاندې قامي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې ترسره شوې جرګې ته وویل شو چې وفاقي حکومت د بلوچستان په وسایلو قبضه کول غواړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ماینز اینډ منرلز اکټ دفاع به کوي. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
په جرګه کې زیاتره وینا کوونکو د صوبې د امنیت پر وظیفې خواشنۍ ښکاره کړه او ویل چې دا تلسم ترمیم لاندې په ملک کې د انتخابات نه کېدل هم د نامنۍ یو لوی حالت دی. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګون مرکزي سکتر او دریم زیارتوال په مشالډو ته وویل چې د مرکزي حکومت لخوا په بلوچستان کې د 16 لک څخه زیات مځکه سرکار په خپل نامه په ناقانونه توګه اړولې ده.
2 لک 45 زره اکړه د جنگلاتو مځکه د زیارت وارنایي انتقال شوې ده د جنگلاتو په نامه باندې چې مخکې به جنگلاتو تحفظ او د ځنګلي حیاتو ژغورنه د دې محکمې ذمواري وه. نور ملکیت هم زموږ و، مراعات یې هم زموږ و، د سوی لرګي موږ کولی شو ځنګل کاچېدنګ او ځنګلي حیات ورن دا د سرکار ذمواري وه. مځکه مکې آبادولی شو، کور مکې جوړولی شو چې موږ جوړ کړي هم دي. د دې په نتیجه کې موږ د ډېر شیان اوس له منځه تللي دي او دغه رنګه بیا لاټمنټونه شوي دي د خلکو د مرضۍ د رضا د مشاورت بغیر.
په قامي جرګې کې پر دې خبرې زور وټکول شوی دی چې په ناقانونه توګه د مځکو د انتقالولو ماینز اینډ منرل اکټ ضد په کار دی چې ټول ملتپاله او مذهبي جماعتونه سره یو مټ شي. په دې اړه نور حال د قامي جمهوري غورځنګ صوبایي صدر احمد جان سپداس ټوکو کې راته راکړي.
سیاسی پارٹیاں فریضہ ہم دغه د سیاره په متحد تور باندې او محاس جوړ کیو یو تر پراخه پیمانه باندې یو جمهوری مزاحمت روان کی او د امن لپاره قانون لپاره د عین لپاره د لپاره
یادی وی چې د روان کال د مارچ په 12 نیټه بلوچستان اسمبلی د مځکې لاندې د شتمنۍ د راشتلو په خاطر ماینز اینڈ منرل اکټ پاس کړی وو. خو وروسته د حزب اختلاف د زیاتره سیاسي جماعتو لخوا نه هوازیابي اکټ پر یاد اکټ یا قانون نیوکه پیل شوی، بلکې هغه اکټ په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی. لیکن د پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیری تور پورې کړی چې د دې اکټ لاندې اسلام آباد د بلوچستان د مځکې لاندې پر شتمنیو قبضه کړې ده.
په آئین کې لیکل شوی دی چې معدنیات کاغه کوئله ده، هغه کرومایټ دی، کاغه یورینیم دی، کلیتیم دی، کاغه سونه ده، کاغه تانبه ده، کاغه نور قیمتي کاڼې دي. دا ټول د آئین له رویه دا د صوبې ملکیت دی. چې آئین دا وایي چې دا د صوبې ملکیت دی، بیا صوبایي اسمبلی یو قانون نشي پاسولی د آئین په خلاف. دا غیر آئینی کار سوی دی. زموږ د صوبې په کربونو کربونو ډالره چې زموږ ته خدای تعالی مادینیات را کړي دي، وسایل را کړي دي، په هغه باندې مرکز قبضه وکړه چې دا غیر قانوني کار دی، غیر آئینی کار دی. موږ د دې په سختو ټکو غندنه کوو او د دې خلاف به مبارزه کوو.
پروسه جرګې ځینې قراردادونه منظور کړل، کړل د کوم لاندې چې به عوامي نېشنل ګوند د یاد اکټ پر ضد په بلوچستان اسمبلی کې یو قرارداد یا پریکړه لیک راوړي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان زیاته کړه،
بلوچستان کې صوبائی اجلاس میں
بلوچستان اسمبلی پر راتلونکي اجلاس یا غونډه کې به د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني لیډر او نور غړي د ماینز اینڈ منرل اکټ ضد یو قرارداد وړاندې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر د جرګې ځینې نور قراردادونه د خبریالانو و مخ ته د وړاندې کولو پر وخت زیاته کړه چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په تیرو اته اویا کلو کې چې کوم فوجي عملیات شوي دي د هغه د جاج اخیستلو په خاطر دې نه یوازې یو نړیوال کمیشن وټاکل سي، بلکې په دواړو صوبو کې دې روان فوجي عملیات سمدلاسه بند کړل سي. بل پلو ته د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو لاله مخه ماینډ اینڈ منرل اکټ په بلوچستان ای کورٹ کی چیلنج کرے دی. خود بلوچستان دا حکومت لوری ویل سوی دی چی حکومت پا عدالت کی دیات قانون یا ایکٹ دفاع وکڑی. دا اگست پا لسما نیٹا دا مشاہد ریڈو سرا پا خبر کی دا حکومت بلوچستان ویاند شاید رند اویل چی دا جمعیت علماء اسلام او عوامی نیشنل گوند پا گردون نورو ٹولو سیاسی جماعتو پا اسمبلی کی دیات قانون پا حق کی هغه وقت خپل رایا ور کڑیوا او روسا دوی عدالت تو لارو چیر چی با حکومت دیات ایکٹ یا قانون دفاع وکڑی.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د سوات قومی جرګې د ترګړې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. د جرګې مشران وایي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې پوځ د مټي او کابل تحصیلونو په غریدو سیمو او د بونیر پولي ته نږدې د بنجوټ په سیمه کې عملیات کول غواړي چې دوی تا د منلو وړ نه دي. جرګې غوښتنه کړې ده چې د سیمې د امنیت ذمواري دي ضلعي انتظامیه او پولیسو ته پرېښودل شي. نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د سوات قومي جرګه چې د سوات د وو تحصیلونو سلو تنانو نه زیاتو غړو مشتمل ده، د اګست په اومه د کارنده کمیټې غونډه کړي او پکې د جرګې غړو ویلي چې د سوات په امن او امان ورته سخت تشویش دی، ځکه چې دوی په وینا د سوات په غریزو سیمو کې وسلوال لیدلی شوي او بعض سیمو کې د پولیسو او امن کمیټې په غړو بریدونه هم شوي. د جرګې مشر مختار یوسفزی په دا اړه وروسته خبریالانو ته وویل چې تېر وختونو کې داسې حالات جوړ شوي وو او بیا پوځي اپریشن ته لاره جوړوي.
پیس صورت نه پیږي چاته دا پیسہ دا غیم ادا د چ پیس صورت یو د سواد سره یو پختون د سواد نه د چا په خله باندې چې دا چې دا اور باران وریږي هم منګه سواد پر خودو ته تیار نه درېم پیسہ لم دادا چې د خپل وطن هغه وسایل چې الله پاک مونږ را کړلی د دې مونږه حفاظت کو. سلورم خبره دادا چې مونږ خپل ولس متحد کو. مونږ ولس د سواد قومي جرګې سره ولاړ دي د سواد خلک.
تقمبر اقبال چټان چې د پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لري او په ترهګرۍ کې دوه ورونه وجلې شوي او د سوات قومي جرګې مهم غړی دی. په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې قومي جرګه د پوځي اپریشن په ضد رابلل شوې وه، ځکه چې دوی ګڼي دې سیمه کې تیر وختونو کې پوځي عملیاتو له وجې عام ولس ته لوی مشکلات را مخامخ شوي.
اطلاعات دادي د ادارو د طرف نه چې د سوات کم غریزي علاقې دي هغه مټه تحصیل طرف ته، تحصیل کابل طرف ته، حکم چې د بونیر سره ټکتی، حکم بنجوټ طرف ته دي. اورې دې کیږي او د ادارو لوکل چې کم مطلب سپیشل برانچ والے دي چیرا سترہ اگر راغلی دي شتګرد راغلی دي او هغه د سوات امن او امان ته نقصان رسي، داغه د پاره پولیس ډیپارټمنټ شته، داغه د پاره زمونږ لوکل چې کم اډمنستریشن دی هغه شته. په کار خدا دا چې پسنه سره شکل کې هغه الیمینیټ کی او دغه د پاره چې کم از کم 2000 پولیس تي اکویپ او ویل اکویپ تي نو چې هغه دغه خبرې په ټایم باندې مطلب ریسپانس ورکي او قوم په اعتماد کې والی.
د سوات قومي جرګې ترجمان احمد شاه چې د شخصي تعلیمي ادارو مشر هم پاتې شوی وایي چې دې وخت کې سوات کې د تیر په څیر پوځي عملیات ممکن نه دي، ځکه چې د سوات ولس پوه شوی او د امنۍ له وجې لوی مشکلات تیر کړي.
بالکل د قوم یو سړی هم دې ته تیار نه دی چې موږ د خپل ځای نه کړی ویسو یا د خلکو له نور لار ورکو، ځکه چې دا یو نوی دور دی، ډیجیټل دور دی، سوشل میډیا دا هر یو عمل سړی ته پته لګي چې څوک څه کوي او د چا څه ارادي دي. بوټ طالبان دی که بیٹ طالبان دی که سٹیٹ سپانسرڈ دی او که آزاد خلق دی، په هر دغه کې چې موږ دغه به مخالفت کو او د سوات قام چې دی هغه نور دی قصو ته تیار نه دی.
د سوات قام جرګې غوښتنه او بیا د احتجاج لړکی ورکول آیا جرګه سمره با سره ده؟ ځای خبریال سلیم اتر وای چې عام ولس د سوات قام جرګې او د امن ناره لګون کو سره ولاړ دی او تیر وختونو کې ولس د امن لپاره لوی مظاهره کړي. دی وای چې اوس یو ځل بیا هم د سواد ولس د جرګې په غږ راوتی شي.
2022 نه وروسته کوم وګورو دلته کې چې هر څومره پاسونونه شوي دي دوی پکې هم شرکت کړی، ګډون کړی دی، نور کوم پی ټی ایم نه نور عام ولس چې دي سیول سوسایټي د دلته کې د هغې پاسونونه کړي دي. او بلکې دغه پاسونونه زما په خپل خیال باندې اعلانات که یو چا کړي، که پرس که قومي جرګې کړي، که هغه پی ټی ایم کړي او که هغه سیول سوسایټي کړي یا عام نور ولس دلته کې چې کوم مشران دي د پارټیانو هغې کړي، نو هغې کې خلکو چې دي په دې یو نقطه باندې چې دي هغه شرکت کړی چې دلته کې سواد کې امنیت هغه وده چې دغه ټینګوي.
د اګست په 15 نیټه سیدو شریف کې د صوبایي حکومت لخوا کمشنر ملکن دفتر کې جوړه کړې شوې جرګه کې صوبایي وزیر فضل حکیم د شپږو نورو صوبایي ممبرانو سره ویلي ول چې سواد کې به د امن ټینګ ساتلو لپاره پوځي عملیات نه کیږي، پولیس به دغه ذمهواري کوي. ولې د اګست په 10 نیټه د خیبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي سواد کانجو ټاونشپ کې خبریالانو ته ویلي ول چې خیبر پښتونخوا کې به د وسلوالو په ضد هر قسم عملیات کیږي چې پکې سواتم شامل ده. د گورنر په وینا ترهګرۍ په ضد عملیات او بیا د وسلوالو سره مذاکرات د مرکزی حکومت ذمہواری ده او دغه به سرته رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډنګي کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته په کلیو کې د سرویلنس یا د اوبو د معاینې په وخت د ډنګي ماشو لاروا یا هګې موندلې دي او دوی د ماشو د افزایش د مخنیوي لپاره د دې اوبو د ځای کولو عمل شروع کړی دی. ډاکټران وایي چې ډنګي ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه کیږي چې په نتیجه کې اغیزمن تن د تیز تبې بدن د خوږېدو او خېټې د رنځونو ښکار کیدی شي. فرحات شینواری تفصیل راکړي.
د خیبر ضلع د ملیریا او ډینګي کنټرول پروګرام مشر شاه محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی کور په کور باندې په اوبو کې د ډینګي ماشو د لاروا یا اګیو کتو لپاره کمپین پیل کړی او په یو شمیر کلیو کې په اوبو کې د دغې ماشو اګۍ موندلې دي.
په ډیسټریکټ خیبر سطح باندې 642 کورونه او کنټینر هاوسز کتل شوي دي چې په دې کې نه کورونو کې لاروا موجوده وه چې په هغې کې باړه او جمرود او لنډي کوتل شامل وو او هغه مونږ ډسکارډ کړه. هغه مونږ ضایع کړو په کلاو میدان باندې هغه اوبه توی کړو چې هغه لاروا مسکیټو شکل اختیار نه کړي. عموما دا چې کومې ګملې وي یا ټایرز وي یا کولر فین وي دا داسې ځایونه دي چې د ډینګي ماشي دپاره یو فیورټ ځای هم وي او دا اوبه اکثر چې کوم کنه خلک استعمالوي نه او مغسې سو سو ورځې مطلب په ځای باندې پاتې وي.
نوموړي ویل چې تر اوسه په دې اگست میاشت کې هم په خیبر ضلع کې لا ډینګي کومه مثبته پیښه نه ده رپورټ شوې، خو د دې باوجود دوی د ناروغانو د علاج لپاره خپل تیاری کړی دی.
باقاعده چې کوم کنه ورته په هر هسپتال کې کاغه ډیشکان هسپتال دی که جمرود سی ایچ هسپتال دی او دغه سکا باڑا ڈوگرا اسپتال دے پا دے کے باقاعدہ دا میل او دا فیمیل او واٹونا ورتا ہم تیار دی.
دا خیبر ضلع دا مرکزی روختون ڈاکٹران وائی چی ڈینگی ناروغی دی او خاص قسم ماشی دا چیچلو نہ لگی تیز اتبا ہڈوک خوک کے او اسحال او دا نبز رفتار کمی دل دا ڈینگی ناروغی علامات تھی او چکم تن دا علامات ولری نو باید دا ٹیسٹ او علاج لپارا سرکاری روختونونو تا ورشی حل تبای وڑیا درمل نکی گی. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو پا خبری گڑی کی کورنی او بحرینی خبرونا او رپورٹونا او ریدلے سی.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو اتحادیو د حکومت لخوا د 1500 سکولونو او 1550 کالجونو شخصي ادارو ته د سپارلو پریکړه غندلې ده. په دې کې د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشران وایي چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو د 1500 سکولونو په ګډون په صوبا کې 1500 سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کوي چې یو غیر آئینی پریکړه ده او دوی پر زد آواز اچتی. شبیر احمد جان نور تفصیل لکھی.
دا وخت مو سره تاریخ حیات خان موجود دی. تاریخ صاحب یو غیر سرکاری تنظیم سره په تعلیم باندې کار کوي. د دې تنظیم په خیبر پختونخوا کې حکومت سره په مرسته باندې کار کوي د خیر خیګړې یعنی تعلیم د ښه کولو لپاره. تاریخ خان څه ګڼې تاسو د حکومت دې فیصلې ته څنګه ګورئ چې کوم د آؤټ سورسنګ دی یا پرایویټ سکولونو ته د سرکاري حواله کول دي یا چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه غیر ورکول دي؟
زمونږ خیبر پختونخوا ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دا دومره غټ سټیپ اغسته نو په کار دا و چې دلته کوم نور relevant stakeholders دی نه کی د دی یونین باډیز دی د ډیپارټمنټ یونین باډیز دی یا د ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې کوم اساتذې کرام خپل یونینز دی نو په کار دا و چې هغه خلک اول نه هغه انپوټس پکې شامل شیو نو دا به لګ اونرشپ پر اغله په دی کې او هغه دا فیصله به بیا ډیر په خان دا سره امپلیمنټیشن فیس دا لري دی و خو اوس چې کوم دا ډیسیژن راغی نو د دې نه پس اساتذې کرام دی یا د ټیچر یونین مشران دی نو هغه په دې باندې خپل سترونګ ډیسپلیجر شو کړی دی چې دا فیصله ډایرکټ شوی دا او دې حواله سره هغه خپل تحفظات لري.
نو خبرې کوو چې کوم د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم دی آفیسرز اسوسییشن نمردان څنګه مشر توحید مراد چې استاد هم ده. تاسو کوم مشال یډو ته لګ خپل خبرګون ښکاره کړه چې د حکومت د آؤټ سورسنګ چې کومه پالیسی ده په دې باندې تاسو سره تنظیم سو د دریز دی.
زمونږ په خیبر پښتونخوا درې وارې د حکومت راغی او درې وارې د هغې د پنجاب د دشمنۍ نه خلاص نه شو. دې داسې پالیسی زمونږ په ایجوکیشن کې وکړل چې په هغې سره لکه داغی حالت دی وخت دی تیرو رسولو دی په ذهن کې دا پالیسی پراتو چې دا پرایویټایزیشن طرف ته دا اداري دی. حالانکه کومه وایو د ریاست بنیادی دي مواره خدای چې دی په خپل ولس ته تعلیم ورکړي دی به علاج ورکړي دی به روزګار ورکړي. نو چې سټیټ په دې سیزونو کې فیل شو او دا نشي ورکول نو خو بس خامخه هغه خو ته مونږ یو ناکام ریاست ویلی شو. دا خو عوام ته دی پیدا نشته ځکه چې دا راشي چې دی ورکړي خو بزن خپل یوریبنی هم جوړی کړي چی انویسٹمنٹ کی یو پارٹنرشپ باندھی اور کو دا سکولونه څنګه چی پی آئی ایچ ویا دم پی ٹی سی ایل شو دا ټول پرائیویټایز شو دا سیدا نو خو سیزونه وګران شي کنه فیس وو پکی کی دی شي راشي بل سبا پکی کیږي.
آل پاکستان پرائمری ٹیچر ایسوسیشن اپ تا دا غي مشر عزیز الله خان ناصر دی وخت موجود دی. عزیز الله خان دغه حکومت دی پریکړه تا څنګه ګورې تاسو تنظیم وړاندې نه دی مخالفت کړو؟
دغه تقریبا 500 سکولونه په ان ایم ڈی اس کې دی په فاټا کې دا 1000 تقریبا دی خو راځي خو دا شیز چې کله گراؤنڈ تراشی نو لازمی خبر ہے چې کله سکول پرائیویٹ کی گی او هغه ادارې ته حواله کی گی پبلک پارٹنرشپ کې نو دا هغه ځای عوام هم په دې کې روزی ادې خلاف باواز کی چونکه د حکومت پاکستان او د عین پاکستان چې کوم 25 اے یو شک دی چولې دی هغه کې دا لیکلی دی چې لکه گورنمنٹ سکول چې کوم دی دا به حکومت پاکستان خیبر پختونخوا حکومت ټول دا به د قوم دی بچو ته به د گورنمنٹ له طرف نه دا ایجوکیشن فری ملاویږي. نو دا خدای کې بدیم د دغه ځای دغه خلاف ورزی وکړي نو ضروري خبره چې کم دی کې بیا ایسوسییشن ته ښکارا شو چې دی ځکه قوم ته نقصان دی ډیپارټمنټ ته ټیچرز ته نقصان دی هغه د خلاف دی اواز خامخه اوچتوي.
د صوبایي حکومت چې کم د تعلیم محکمې وزیر دی فیصل خان ترکه د نور کله پشان نن هم هغه ته موږ بیا بیا هڅه وکړي بیا بیا ټلیفون نه وکړل هغه څنګه چې نور کله ټلیفون نه چته جواب نه ورکړي نو دی واره هم دغه نکو دغه ورسته مو چې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې چې کم سیکرټری دی خالد خان خالد خان سره تماس ونیول نو هغه سره خبرې کړې دي د ټلیفون دلاره
آؤټ سورسنګ دا دی چې زموږ هغه ټول سکولونه چې کم سکولونه کې انرولمنت کم دی چې کم ځای کې تاسو دی کنه هغه ټیچرز کم دی هغه ټول سکولونه به موږ آؤٹ سورس کو. آؤٹ سورسنگ مطلب دا دے چھپاہے کہ چکم معشومان سبق ہوئی دا غی فیسونا دا غی دا تعلیم طول اخراجات آغا با گورنمنٹ پہ کی ہو صرف آغا با یو آرگنائزیشن چکم نان فار پروفٹ آرگنائزیشن ہی آغی دا بھنگ دا ورکو آغی بے چلائی لکہ دا غی منیجمنٹ بچی دے کن آغا پرائیویٹ پارٹی سر بھئی یا بدا شان دی نان فار پروفٹ آرگنائزیشن سر بھئی نو دا دی طرف دا قدم زگا غصتے شوے دے چھے گورنمنٹ ظاہر چھے غصترا لکہ بلا سکولونا دی تقریباً 35,000 چھے کم دے کن آخو فارمل سکول دیو باقی نان فارمل سکولز و نان فارمل لرننگ انسٹیوشنز مشتا کنا نو پا آغی کی آغا ٹول سکولونا چھے کم سکولونا کی دا کم سکولونا باندی دا گورنمنٹ انویسمنٹ شوے دے والتا دا معشومان جلدے دا آغی انرولمنٹ کم دے یا انرولمنٹ دا سکولن نشی گین کولے یا التا استادان شو ٹیچران شو ٹیچران چ دے کنا گا ایدا پارا لیس اٹریکٹیو ایریا دا نا گا دین کے ہنگا پرائیویٹ پارٹی سینگ اس کو پرائیویٹ پارٹی پر تھرو باندھی لا نان فار پروفٹ ارگنائزیشنز پر تھرو باندھی تو مونگا دا سکولنا مینج کو
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا. اردوونکو سرزو کوارت تا چرته چې ګل افریده لومړی خزه ده چې په دغه سیمه کې د خزو لپاره د ډرایوینګ د زده کولو سکول پرانسته ده. دا وایي چې په پیل کې به د ټولنې لخوا ورته ستونزې را مخته کېدې، ولی اوس ورسره خلک په خپله لونه او خویندې داخلي چې ډرایوینګ زده کړي. ګل افریدی شپږ کاله وړاندې دغه سکول پرانسته دی چې اوسه پورې پکې د درې سوه پورې ښځو ته د ډرایوینګ زده کړې ورکړل شوې دي. خالد نیاز ورسره خبرې کړې دي، راځي چې دغه خبرې وو.
ما ته دا ضرورت داسې راغلی و چې ما سره اسلام آباد کې دوه ګاډي وو، ما بچی وړه وو، او جوړی کېم دماکې شوې ډېرو خلکو ته یاد دي. نو هغه ټایم ما دا افسوس وکړو که ما سره ما ډرایوینګ زده وای، ما سره لیسنس وای، نو ما به خپل بچی ګاډي کې کېنولی او زه به هم کوهاټ ته لاړه وای. ډېر خلک په خپل ګاډو کې ووتل اسلام آباد نه، عموما غزه کې یو سیټ تا کې نستلو بچو سره. بیا چې زه دوبۍ ته لاړم، هغه ما خپل هسبند ته ویلو چې زه ډرایوینګ زده کوم.
چې کله تاسو د ډرایوینګ زده کولو سوچ وکړو، نو د کورنۍ لخوا تاسو سره مشکلات مخې ته راغلي؟
خامخا ډار وو د لیورونو، حتی کور کې ما یو بچی ستر و، هغه یلو دا خلک بڅه یي. او نن هم داسې خلک شته دي چې هغه خپل کور نه زیات فکر د خلکو فکر کوي چې دا خلک بو سوایي. لیکن چې کله مشکلات راشي، نو بیا هغه ټایم کې خلک نه چې خپل دم نه وي، هغه هم پټیږي چې دا به ما باندې څه کار بېګار واچي. خیر الحمدللہ، ما ہسبینڈ سپورٹ ہو، ما آل تک لے سس واخستہ لو، بے ما خپل بچی سکول تا پک اینڈ ڈراپ کر کولو. اغینہ بعد بے ما تلہ شوق پیدا ہو شجرے دالے سس واخستے دا زپ دی بند کار ہو کم انسٹرکٹر جوڑا شما. نو کلا ما معلومات وکو والتا ما ٹیسٹ ویر کرلو دبئی کے، نو الحمدللہ ٹیسٹ ما اوکش والو غزے ما شپاڑا سکالا ڈرائیونگ کڑے دا انسٹرکٹر. او ما سارا دام یو ریکارڈ دے چے ما سارا اونلی لوکل خالقو، یعنی غزی والا عربیان اور کے وے.
کوہاٹ کی تاسو د کھلنا او پکم سوچ بانے د ڈرائیونگ سکول پرانی ستے دے
سزا کلا دل تراغ لما، نو بے ما دائرہ دا وکڑے چ زب اس دا سکول د زے کوہاٹ کے خلاص ہوما چ د زے ما خپل علاقے والا خالا کا خپل بچی دا چ دنو سیفٹی سارا رول اینڈ ریگولیشن سارا گاڈ اس دا کی دا سیفی بلوم دو نہ سیفی. نو کار د زے ما شروع کرو کلا ما خپل کور پ اسلام آباد کے دا ٹولو ویرو چ تر خام خا کسکول کو لوائے خو اسلام آباد کی کولاو کا. لیکن ما یلو شنا دزے چکل ما کولاو کو الحمدللہ دیر خال کو ماشاءاللہ ما تا سپورٹ کڑے دا ہو ویلکم کڑی دی ہو یلو دشی کا میں ہو کوہاٹ کے چے دا تاسو اخلاص کو سکول مو تاون تا سرا دا چکی سم تاون بھی مو بدر سرا کہو. نو الحمدللہ چے ما یو آغا آفیس کے پانچ کال تقریبا پنجنیم کالا میں تیر کرلو، او اس ما شفٹ کڑے دا دزے کی بل نو خستر زیم پورا حال مونی ولی دا الحمدللہ چوکم رتی ہے دیر خول آفیس تا.
آیا دا ٹولین دا خلکو لخوا در تس مشکلات مخی تر آغیلی دی؟
کلا ما سٹارٹ کرے اونو چی جی کمزن اب من گاڑے تیرے دو، نو خلکو گو داو یدو چی خزا گاڑے چلی نو ما تا گو دور غصار اتلا چی یا اللہ دو کی بدا شعور کلا رتی خزا خو جہاز چلی، جہاز پاسمان کی اڑا ہوئی، ہر یو کار کہی، آرمی کے کار کہی، پولیس کے کہی، مزدوری کہی، رکشا چا رہی، بے دل تک گاڑی تا ویری یہی مشومان جی نے کہی الکان چا رو لارے کے لو لو بے کہی اگو بو گدو چے آ خزا گاڑی چلائی. نو اس الحمدللہ چے آغا شے نشتا دا ویری چے مو پا دیہاتو کیم ٹریننگ ویر کو دیہات والا خزم رچی دزین ایلے سر سے واقع سالے نو اگو مس چلائی. نو الحمدللہ رفتہ شعور بے رچی ٹولو کے کنا شروع کی چھ چوکم قدم دسے اوسم دسی جینے کئی رتی چھ ای مو پہلا جینے کئی چھ دار وتی دا فیلڈ دا ڈرائیونگ دا کونے
تا اس پورے تا سو سم رکھو دتا ڈرائیونگ خود لے دے
لیڈیز چھ دی تقریبا 250-300 فیمیل چھ دی نو ہو سا پورے لے سس واخس تلو ما پخپل کور کے ٹول ان گین دی لونے خپل گاڑی چلئی ہم دس میل چھ دی نو میرو حساب نشتا دا ماشاءاللہ میل خو ہاری ہے ای چھ دا دی مو فرض دا ڈرائیونگ او الحمد للہ اس کو زدہ ترغیب ٹوڑ تر کم چخبر کور بچے مجھے دیا وہ سپورٹ وہ کئی وہ بندے ایسا سوال ہی دا لائف ٹائم پو کری گی
مشال ریڈیو تو واگیاست اوس بوگ غگ په مشال ریڈیو ټکه کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للاریا وره
اوردون کوسنګ چې واوره د زمغه خبرونه د مشال ریډیو د سټوډیوز نه نیخ پنیغه نشر کی دا وخت د خبرونه نیمه تر رسیدلی نو د دې وخت مهم خبرونه اورو د سوات قومی جرګې د ترګرې د مخنیوي په نامه په سوات کې هر رقم پوځي عملیات مسترد کړي دي. د جرګه د ضلع د وو تحصیلونو د سلو وګړو جرګه ده چې د اګست په اوومې د کارنده کمیټې په غونډه کې د سیمې په امنیت بحثونه شوي دي. د عوامي نشتر ګوند سوري لاندې قومي جرګې ویلي دي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې خراب امنیت د ناسمې کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نتیجه ده. پرون په کوټه کې په ترسره شوې جرګه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو وکیلانو او ولسي مشرانو ګډون کړی دی. د خیبر پښتونخوا په ورګدو کې وسلوالو یو سړی وژلې دی او یو 12 کلن ماشومې تښتولې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې وسلوالو هغه ولې وژلې او ماشومې چرته بویلې دی. د پیښې پر ضد د سیمې مشرانو په کلایا کې د سرکاري دفترونو مخې ته احتجاج کړی دی چې د انتظامی چارواکو په ډاډې پای ته ورساو. د پاکستان د فوج مشر فیلډ مارشل آسم منیر امریکا ته د رسمي سفر پر مهال د لوړپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې خار د نیولو په اړه د اسرایلو پر اراده د بحث لپاره نن بیړنۍ غونډه راغوښته ده. اردن کو خبرن مورد اوس یو شمیر سیمه ایز نړیوالو چارو تر زو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې هغه به د خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي او ورسره به د یوکرین د جګړې د ختمولو په چارو باندې خبرې کوي. په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي جمعې په ورځ په اوکراین د روسیې د یو څلوېښت میاشتني یرغل د پای ته رسولو په موخه په الاسکا کې خبرو اترو ترسره کینی. دا غونډه به چې لومړی د ټرمپ لخوا اعلان او بیا د کرملین لخوا تایید شوه د جنوري په میاشت کې د ټرمپ د واک ته رسیدو راهیسې د دواړو ولسمشرانو او په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. په جنیوا کې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن او پوتین ترمنځ د 2018 کال په جون کې غونډې نه وو. میاشتې وروسته روسیې په اوکراین بشپړ برید پیل کړ او د واشنگتن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې. په الاسکا کې د جمعې د ورځې خبرې په یو مهم وخت کې کیږي. ترامپ زیاتېدونکې توګه د پوتین څخه ناهیلی دی. کرملین د اوکراین په اړه خپلو اوچتو غوښتنو کې د انعطاف کومه نښه نه ده ښودلې. تر اوسه ترامپ او پوتین شپږ ځلې په تلیفون سره خبرې کړې دي او د سپینې ماڼۍ مشر استازي لږ تر لږه درې ځله مسکو ته سفر کړی دی. ترامپ د تېرې جمعې په ورځ د غونډې د خبر په اعلانولو سره وویل هر ډول پریکړه کې ممکن د سیمو تبادله شاملوي، خو دا خبره کېدای شي د کیف د اوږدمهاله دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې چې روسي لاندې کړي باید بیرته ترلاسه کړي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې وویل موږ به یو څه بیرته ترلاسه کړو او موږ به یو څه بدل کړو. هغه زیاته کړه د دواړو د مصلحت لپاره به د سیمو ځینې تبادله وشي، مګر موږ به په دې اړه وروسته یا سبا خبرې وکړو. ترامپ دا هم وویل چې پوتین سره د هغه غونډه به ممکن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له لیدو مخکې وي، که څه هم دا روښانه نه ده چې زلنسکي سره د ترامپ غونډه به کله ترسره شي. زلنسکي چې د الاسکا په غونډه کې به ګډون ونه کړي، روسیې ته د مکه دی ورکولو هر ډول نظر په کلکه رد کړ. هغه د ترامپ د اعلان څخه څو ساعته وروسته په خبره شوې ویډیو کې وویل اوکراینیان به خپل ځمکه اشغالګر ته ورنکړي. زلنسکي د خبرو په دوام کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي او روسیه یې باید پای ته ورسوي. روسیه پیل کړي او دوام ورکوي، ټول ضرب الاجلونه له پامه غورځوي او همدا ستونزه ده، بل څه نه دي. په اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه اوسنۍ جګړه ده، اوکراین ویجاړ کړی او روسی اقتصاد او کورنۍ سیاست دواړه یې بدل کړی دي. د لویدیځ د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې د روسیې له 1 میلیون څخه ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین لخوا له 100 زرو څخه ډیر کسان مړ شوي چې د مړو او ټپیانو ټول ټال شمیر یې شاوخوا 400,000 کسانو ته رسیږي. د تلفاتو او نړیوال فشار سره سره پوتین د جګړې په ډګر کې او بهر د خپلې برلاسي لپاره فشار راوړی دی. روسي ځواکونو په وروستیو 2 میاشتو کې د اوکراین په ښارونو د ګڼ شمیر توغندیو او ډرونونو بې ساري بریدونه کړي دي. روسي ځواکونو د 2 لویو ښارونو پوکروفسک او چاسویار شاوخوا دفاعي کرښو باندې فشار زیات کړی او دغه ښارونو ته نږدې شوي دي. د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د غونډې د خبر د تایید په مهال وویل چې الاسکا په شمالي قطب کې د دواړو هیوادونو ګډو پولو په پام کې نیولو سره سمبولیک موقعیت لري. اوشاکوف د کرملین لخوا په خبره شوې ویډیو کې وویل روسیا او متحد ایالات نږدې ګاونډیان دي چې یو بل سره پوله لري. هغه زیاته کړه البته ولسمشران به د اوکراین د کړکیچ د دایمي حل په امکاناتو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جګړې له پایل وروسته پوتین سره مخامخ خبرې رد کړې، خو دا چې ترامپ پوتین سره کینی دا پریکړه څرګندوي چې هغه په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر سره یې اړیکې کېدای شي د یوې دوامدارې سولې نتیجه ورکړي. بلخوا دا چې پوتین د زلنسکي یا اوکراینی چارواکو له شتون پرته ترامپ سره مخامخ خبرې کوي د دې لپاره یو کوچنی بریا ځکه ګڼل کېږي چې پوتین زلنسکي یو غیر قانوني مشر ګڼي او په دې باور دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لوی جوړ جړای یوازې په مستقیم ډول متحده ایالاتو سره کېدای شي. متحده ایالاتو ته سفر کول د پوتین لپاره یو بل کوچنی بریا هم ده چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د جنگي جرمونو په تور د نیولو امر صادر شوی دی. یوازې د محکمې غړي هیوادونه مکلف دي چې پوتین توقیف کړي او د ترامپ اداره په ښکاره ډول د هاګ محکمې سره دښمنی او مخالفت پالي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو اور اوریدونکو او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. ارمینیا او آذربایجان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ موجودګي او دغه په قربتوب باندې د سولی یو تړون لاسلیک کړی دی او د لسیزو اوږدې جګړې د ختمولو پریکړه کړې ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
د ارمنستان او آذربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربتوب د سولی تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ټرمپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیک اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت د دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 میلادي له لومړۍ راهیسې تړل شوی دی. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجاره حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور آذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 2.5 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرشه د ګاز او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنگتن څخه نه دي غوښتل شوی چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سش کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوردن کو سوزو افغانستان ته چرزی طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د خزو سانګې هغه تازه راپور چې ویلی وو افغانستان کې خزی او انجونه له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي رد کړی دی او د غیر ذمہ او سیاسي بللې ده. دغه وزارت ویان پر خپل ایکس پانا په یو پیغام کې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي. بلخو یو شمېر افغان ښځې او نجونه وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیته ډېر لرې دي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي وو افغانستان ته ستنې شوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف اسلام خیبر زیاته کړې
د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي. ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادن سې ته افغانانو کې ووم چې موټر چلون کې وهلی وو چې سړي له محرم پرته انتقال نه کړو. د حقوقي موټرونو خالي وو خو سړي له محرم پرته نه ورلې. کته ما بشپړ حجاب اغوسته وو خو دا چې نارینه را سره نه وو او موږ شکرې چې موټر ته پورته شم. سهار ته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم. تر هغه چې وخت زه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بلې نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نور په ځان سره تنګ شي او دوی له خپل سوري هم وډارېږي او لاس خپله ویره پیدا کوي او له دوی کې ویره پیدا کوي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اوومه په یو راپور کې ویلي وو چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندی کولو ادا کوي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته دوی خپل بنسټیزو حقونو لکه لشپګم ټولګي پورته خوندیو او په هنتونونو کې تعلیم ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې لکار راګرځول، او د غراز د دوی پر سیاسي ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولې دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې د 2021 کال په اگست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای، او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي، او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بشری حقوقو پر وضع خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د خلکو په زور د لادرکه کولو لړۍ لا هم روانه ده. په راپور کې د ترګرې د مخنیوي قوانینو د احتمالي ناسم استعمال په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. کمیشن د مدنیاتو په قانون هم نیوکې کړې دي او دای د اتلسم آئینی ترمیم ضد بللې ده. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یا ایچ آر سی پی لخوا د بلوچستان د ستونزو په اړه یو رپورټ خپور شوی دی. په خپور شوي رپورټ کې په صوبه کې د بشري حقوقو پر وضع باندې سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او ویل شوي دي چې د خلکو په زور د لادرک کولو لړۍ لا روانه ده. د بشري حقوقو د کمیشن لخوا د معلوماتو او څېړنې دا رپورټ د اګست 16 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې خپور شوی دی. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې ځینې حکومتي نمایندګان لادرک کسانو ستونز یوازې منی، بلکې دا هم وایي چې ډېری کسان د لادرک کېدو په نامه وغرو ته ختلي او د ترګري په پیش کې تورن دي. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر کاشف پانزي څه داسې راته راکړي.
جبري کوم څه د دې چې دی دغه د خاتمه وشي، کوم خلک چې دی علاقه دي یا علاقه کوي دوی باید چې په عدالت کې پیش شي.
په دې ترڅ چې مکله د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس بار بلوچ مسنگ پرسن د مرکزی مشر نصر الله بلوچ سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې حکومت د لادرک کسانو ستونزه د نړیوال قانون لاندې هواره کړي، ځکه چې دا وخت هم د نوموړي په خبره ډېری کسان لادرک دي چې له امله د دوی کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي. زور خلق لادرک کول د بشری حقوقو ضد سخت عمل دی. موږ غواړو چې ټول لادرک کسان دي راښکاره کړل سي، او که څوک په یو جرم کې تورن دي دا هغه په ضد د قانوني ګامونه واخیستل سي، او په زور د لادرک کسو کسانو په ناترسي وژنه دي هم بنده سي. په دې رپورټ کې د ترګري ضد د قانوني ایکټ لاندې بل څه ثبوت یو کس تر نوې ورځې پورې په زندان کې د بند ساتلو د پریکړې غندنه شوې ده. په رپورټ کې د ځمکې لاندې د قدرتي شتمنۍ یا معدنیاتو په اړه ماینز اینڈ منرل ایکټ یو غیر قانوني عمل ګڼلی او دا د اتلسم ترمیم ضد کار بلل دي، ځکه چې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو دا ایکټ لاله مخه په های کورټ کې چیلنج کړی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ صدا شي راته راکړي. د بشری حقوقو د کمیشن د اوسنی رپورټ په اړه مشکل د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې نوموړي تر اوسه یاد رپورټ نه دی لوستی، نو ځکه دی پر دې څه نشي ویلی. خو حکومت بلوچستان په وار وار دا ویلی دی چې د لادرک کسانو د ستونزې د هواري په خاطر ډېری ګامونه پورته کړي دي، او د دې لپاره یو کمیشن هم ټاکلی دی د کوم د لارې چې ډېری لادرک کسانو و خپلو کورو ته راغلي دي. خو ډېری داسې کسان دي چې هغه وغرو ته ختلي او د حکومت ضد د ترګري په پیش کې تورن دي. د دې ترڅنګ ځینې کسان و بارني هیوادو ته وتلي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو پلاوی د جولای په نهمه نیټه د درو ورځو لپاره د کوټې دوره کړې وه. پلاوی په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو او د ژوند د بېلابېلو برخو سره تړاو لرونکو سره نه یوازې لیدلي وو، بلکې د صوبې پر بېلابېلو ستونزو یې په تفصیل سره خبرې هم کړې وې.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د افغانستان د خوست د تریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د زراعت او د تعلیم، د ودانۍ او د کمښت، اوبو او د روغتي خدمتونو په برخه کې له ستونزو ګیلمن دي. یاد سیمه چې د خوست له مرکز شمال ختیځ دوري ته په 10 کیلومتر کې کورمه سره په پوله پرته ده. په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوې. د یادې سیمې اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د دې په سیمه کې د روغتیايي کلینیک ودانۍ جوړه شوې ده او یو څه وخت کار هم کړی دی، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوې ده. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د یادې سیمې اوسیدونکي او قومي مخور وایي د دوی د سیمې د سین خور د غونډۍ په ډډه کې د روغتیايي کلینیک ودانۍ جوړه شوې او یو څه وخت مختصر شان فعالیت هم لاره، خو اوس د تشکیل او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوې ده. زوی قومی مخاور مدیر امیر بادشاہ مشال روریت ویل
موږ د کور کلینیک جوړ شو ده، ډاکټر نه لري، بالکل تشکیل نه لري. دویم د ملدرای د کور موږ ایده د کور یو کلینیک او ډاکټر نه لرو. د ملدرای د کور د توخوم د زراعت د کور موږ ته هیڅ سنتیاوی نشته. د ویلو د بندونو د پخول ایده د کور موږ ته هیڅ کور نه ده شو. باید که موږ ته پملرنه وشه.
یو بل زوی قومی مخاور الحاج مختار الدین جلالزی بیا د تیرو نیمګړو پروژو پر بشپړ پړېدو ټینګار کوي او زیاتوي
موږ څه زره ولسوال نه دا خوښ کړه دا چې موږ ته د وارداتي برېښنا چې دا ډیره نږدې شوې د زکه تر منګسو کونډې پورې رسیدلې ده، دا شدي ضرورت ده باید دلته را انتقال شي.
د علیشیر او ترزی ولسوالۍ اوسیدونکي په خوانیز بهیر کې هم ځینې مهمې ستونزې یادوي. یو تن ځایي سابقه لرونکی ښوونکی فضل الله هاشمي وایي
درسي مواد کمبود لري، زم کمبود دي مسلکي ښوونکو شته، کارتاسیا د شګزونو کام ده. بل بل خصوص چې موږ وضعیت ارتیاو ته لرو د تعمیر نشتون د درسي وتکونه نه لرو، بل خصوص ان خورکی نه لرو، سپینې پالیف دې اکی چې هغه تعمیر غپوتې نه دلال کله نسوان نو قبل کله دغه مکاتب تعمیرونه نه لري. ډېر دی ونه لوندې په ډېر تکلیف سره تدریس کوو او کله کله بارون شي د موږ درسي ستونه زایش نو شاګردون استاد مجبور شي رسخت کو.
د ورزشي لوبو یو منتظم رفیق همکار ویل د دې سیمې ځوانان نه یوازې سپورت سره مینه لري، بلکې په دې ډګر کې ښه استعدادونه لري. خو د ژوند د نورو برخو په شان په دې برخه کې هم د مسؤولو ادارو پوره پاملرنه له ځان سره نه لري.
د ځوانانو د روزنې لپاره موږ مجهز دلته اکاډمي نه لرو. زمونږ غوښتنه هم د اولمپیک نه ده چې زمونږ سره هغه امکانات چې تاسو ته راځي، موږ هم هغه نه غواړو چې تاسو سره نه وي، خو هغه امکانات چې تاسو یې په لاس کې لرئ له موږ یې مسپموئ، ځکه چې د ټول د یو خو
بلوري ته سوی مسؤلین وایي د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې ځینو سیمو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو د ګڼو پروژو پلي کېدل پیل کړي او هڅه کوي دا پروګرام ټولو سرحدي ولسوالیو کې پلی کړي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي یې پاړه وویل
د کوم پروګرام چې په خوست کې موږ شروع کړی ده، د یو نفسو چې هره ولسوالۍ کې موږ فعالیت کوو، تیر کوم پس تیره کې وکړو څلورت یې پروژې مو وکړلې، سخت کول په نظر شکر کې لګیا یو. انشاءالله دا پروګرام به هر ولسوالۍ ولسوالۍ انشاءالله موږ تطبیقو خلک ګواښ نه سي.
یاد دي وي د علیشیر او ترزوی سیمه چې د خوست ښار شمال ختیځ دوري کې پرته ده، د دې ولایت له مهمو کرنیزو سیمو بلل کیږي چې د پریمانه او ګوله کبله بیلابیلې ترکاری، میوې او غلې دانې پکې کرل کیږي. خو د یاد سیمې دشته طبیعي ظرفیتونو سره سره هم خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاوو کړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ضلع تعلیم د څنګه چارواکي وایي چې په سیمه کې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته د سکولونو د ستونزو د هواري استادانو د تربیت او زده کوونکو ته د اسانتیاو ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا د سیمې خلکو د پروژې هرکلی کړی دی، خو غوښتنه کوي چې اوس هم په ډېرو سیمو کې سکولونه وران پراته دي او ځینې بیا داسې دي چې یا خو پکې استادان نشته او یا د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډاکټر شیرزمان مشال ریډیو ته وویل چې د رورل سپورټ پروګرام نیټورک په نوم نا دولتي ادارې لخوا د خیبر په باډه کې ماشومان بیرته سکولونو ته راوستو پروژه پیل شوې او دې لاندې د تعلیم د ودې لپاره یو شمېر مشاورتي او تربیتي غونډې ترسره شوې.
په دا کې 90 پلس سکولونه دا چې کوم دي فوکس شوي وو پرایمري لیول باندې، سب ڈیویژن چپا کے ریہیب کور کے دلو، ریپیئر کور پکے دلو، پلے ایریا وا وہ اسکول سرا چکم نیڈ بیسڈ بندے کم ضروریات ہوا گا پکے ٹارگیٹ کے دل اکیڈمک آسپیکٹ پکے ہوم فوکس کے دلو، ٹیچرز لائے مختلف ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ لحاظ سے ٹریننگ سیشنز ویئر کڑل، پیرنٹ ٹیچر کونسل یا کمیونٹی پکے ہوم انوالو کے دلا
نموڑی ویل چدا سے پروژے د استادانو د کار استعداد زیاده وی او په تعلیمی ماحول به ور سره خه اثرات پرې وزي.
ٹیچرز هم چې کم دی هغه کیپیسټی بلډینګ پکې وشي، کمیونټی پکې هم خپل رول ادا کوي، همدا شون ته اکټیویټیز موږ لا فردر هم پکور دی، ځکه چې موږ سره مطلب ګورنمنت سکولز لا خه ټیک ټاک ماشومان روغله لو په کافی تعداد سره دغه شون ته اکټیویټیز خو د کوالټی اډوکیشن دی پورا او دغه شون ته پروجیکټ خو د کوالټی ایجوکیشن دے پورا ډیر زیات اهم دی او ډیر بنیادی کردار ادا کوي.
په باډه کې یو ویلج کونسلر جاوید خان اپریدی ویلی چې هلته یو وګدې بدمنه تیرې دونه پس یو شمیر سرکاري ادارې فعال کړل شوی او خوښه شپاردس سرکاري سکولونه پکې لسره بیا رغول شوی، خو لا هم پکې سبان دي سلور سوا استادانو کمای دی او وسوا نو کمرو ته پکې اړتیا ده او بنیادی سہولتونه لکه واشرومونه پکې نشته او ځنو سکولونو چار دیواری هم نشته. د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو، خلکو ترې کډې کړې وې او سرکاري سکولونه پکې ویجاړ شوي وو، خو بیا په 2018 کې ورته کډوال ورستانه شوي او د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته د بیا بحالی عمل روان دی او پرمختیایي کارونه پکې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
Mas tu rota mas te